افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هیروئ، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د امریکا له خوا د افغانستان د 9 میلیارد ډالرو کنګل شوو شتمنیو پر خلاصون ټینګار وکړ. دې وزارت د شنبه پورس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا له لوري په مالیه او اقتصادي بندیزونو سربیره د شتمنیو کنګلتیا د افغانستان ملي اقتصاد اغیزمن کړی دی. د طالبانو حکومت دا اعلامیه د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې خپره شوې ده. سیګار په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړ ویلي دي د طالبانو حکومت د هغو 3 میلیارد ډالرو قانوني حق نه لري چې متحدو ایالتونو په 2022 کال کې آزاد کړي او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته یې ولېږدولي، ځکه د دې ادارې په خبره حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندل شوی او تر بندیزونو لاندې دی. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې 4 میلیارد ډالر ښودل شوی ده. د سیګار راپور کې همدارنګه راغلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره او کانګرس ممکن امریکا ته د دغو 4 میلیارد ډالرو د څار او کنټرول د راګرځولو مسله وڅېړي. دا پیسې که څه هم افغانستان ته نه لیږل کېږي، خو هدف یې د دې هېواد اقتصاد د ثبات ساتل دی. متقاعدینو یو وار بیا د شنبې په ورځ په کابل ښار کې اعتراضیه غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی د تقاعد حقونه ورکړي. په تېرو کلونو کې متقاعدینو په کراتو د کابل ښار په واټونو او د مالیې وزارت مختلارونونه کړي، خو لایې څه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان سره د متقاعدینو حقوق لغوه کړي او امر کړی چې د حکومتي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې جلا نه شي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په وینا دا هیواد له 170,000 زیات ملکي او پوځي متقاعدین لري. متقاعدینو داسې وخت د خپلو معاشونو او حقونو غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت شاوخوا 2 میاشتو د دولتي کارکوونکو معاشونه نه دي ورکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه کړې چې د دلوي سلواغي میاشتې معاشونه به ژر اجرا شي. د اوکراین لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازی وایي امریکا په اوکراین کې تر اوربند وروسته د ټاکنو غوښتونکي د جنرال کیت کلک رویټرز خبري اژانس ته ویلي د امریکا دولت غواړي چې اوکراین د روان کال تر پایه او په تیره کې په راتلونکو 2 میاشتو کې له روسیې سره په اوربند صلاح وکړي، د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات ترسره کړي. کیت کلک ویلي ګڼ دولتونه د جګړو په وخت هم ټاکنې کوي او دا مهمه ده چې اوکراین هم دا کار وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ویلي د کار په لومړیو میاشتو کې د اوکراین د جګړې د درېدو طرح وړاندې کوي. لا د دغې طرحې او تګلارې په اړه جزئیات نه دي شریک شوي. کرملین هم ویلي چې تر اوسه له واشنګټن سره په دې تړاو مستقیمې اړیکې نه دي ټینګې شوي. په غزه کې د نافذ شوي اوربند له مخې د یرغملو د څلورم پړاو تبادلې وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د دوشنبې په ورځ په واشنګټن کې د غزې د اوربند دوهم پړاو په اړه خبرې اترې پیل کړې. نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر د منځني ختیځ استازي سټیف ویټکوف سره خبرې وکړه او موافقه وکړه چې خبرې اترې به هغه وخت پیل شي کله چې دوی په واشنګټن کې سره وګوري. د حماس او اسرائیل د منځګړو او پلاو د رسمي خبرو اترو نیټه نه ده ټاکل شوې. د نافذ شوي اوربند 2 ورځې لومړی پړاو راتلونکي میاشت پای ته رسیږي. تمه کیږي چې په دوهم پړاو کې د بندیانو د خوشي کولو او د جګړې د دایمي پای ته رسولو په اړه بحثونه شامل وي. یو بل خبر له مخې فلسطیني چارواکي وایي د اسرائیل د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید سره د اشغالي ختیځې څنډې په جنین ښار کې یو 14 کلن هلک وژل شوی دی. د جنین والي کمال ابو رب فرانس پرس ته ویلي دا تنکی ځوان او 2 نور کسان په سړک روانو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکې هدف وګرځول. د اسرائیل پوځ 13 میاشتې د اشغال شوي ختیځې ترانګې په جنین ښار کې د فلسطیني ملیشو ډلو د له منځه وړلو لپاره بریدونه پیل کړي. دا سیمه له 1980 کال راهیسې اسرائیلو اشغال کړې ده. د امریکا په فلادلفیا ښار کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او 19 نور ټپیان شوي. د فلادلفیا ښاروالي شرل پارکل رسنیو ته دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې دا یوه وړه طبي ترانسپورټي الوتکه وه چې د جمعې په ماښام د ښار په شمال ختیځ څنډه کې په 2 ودانیو ولګېده او ولوېده. په الوتکه کې یو ناروغ ماشوم انتقالېده چې تر څنګ مور هم ناسته وه. دوی دواړه مور او ماشوم د الوتکه 4 عمله او 1 کس په ځمکه کې د پیښې په نتیجه کې مړه شوي وژل شوي ټول د مکسیکو اتباعو. امریکا کې دا په یوه اونۍ کې دوهمه هوایي پیښه ده. 13 اونۍ د واشنګټن رونالډ ریګن هوایي ډګر ته نږدې یوه مسافر وړونکې الوتکه له یوې پوځي الوتکې سره ولګېده چې په نتیجه کې لږ تر لږه وش بيته کسان ووجل شل. خبرنا مولا زادی رادیو واوریدل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ د پاکستان د حکومت لخوا له اسلام آباد او راولپنډۍ د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړې ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي.
تقریبا 1.3 میلیون افغانان پی او آر کارتونه لري او 8,00,000 خلک ای سی سی کارتونه لري. دقیقا خو څوک نه پوهیږي چې څومره افغانان به د ای سی سی او پی او آر کارتونه لري په اسلام آباد کې دي، ولې دا ټول متضرر کیږي.
یو شمیر افغانان په ځانګړې توګه ځوانان وایي د بیکاری امنیتي ګواښونو او نامعلوم سیاسي برخلیک له امله مجبوره کیږي چې افغانستان پرېږدي.
زموږ ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې غواړي د هیواد نه بهر لاړ سي، د هغه اصلي لامل دا دی چې په وطن کې دننه دوی ته د کار زمینه نه ده برابره سوې.
د نورستان په مرکز پارون کې د میرمنو په لاسونو جوړ شوي لسیزي صنایع نندارتون ته وړاندې شوي، خو میرمنې وایي توکي بازار نه لري.
دلته لاسنایي هر څه کېږي خو مګر مارکیټ نشته چې موږ یې مارکیټ ته وړاندې کړو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې عربي هیوادونو په مصر او اردن کې د غزې د اوسیدونکو د هستوګنولو وړاندیز رد کړ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان سی آر د پاکستان د حکومت لخوا له اسلام آباد او راولپنډۍ د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان تابعیت ای سی سی او د راجستر د ثبت یا پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د جنوري له پیل رئیس شاوخوا 3.5 سوا افغان کډوال نیول شوی او افغانستان ته استول شوی دی. نور تفصیل د سفیر لستان یزدی پر راپور کې.
د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري د پاکستان څنګه په خپل واتس اپ چینل خبر کړي، د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووزي او افغانستان ته ستانه شي. دا لارښود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو افغانانو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر 1.3 پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي د پاکستان د حکومت دغه پریکړه افغانانو ټولنې ته چې له اوږدې مودې هلته استوګنه ده د خواشینۍ خبر ده. یو ان ایچ سی آر او او آی ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د پاکستان د حکومت د یادو پلانونو په اړه لا زیات سپیناوی غوښته. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې د دوی د لارښود سرغړونکي افغان کډوال به ونیسي او افغانستان ته به ډیپورټ یا په زور واستوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړه څومره افغانان متاثر کوي ویلي،
تقریبا 1.3 میلیون افغانان پی او آر کارتونه لري او 8,00,000 خلک ای سی سی کارتونه لري. لکه څنګه چې د یونیسیار مسج په ګروپو کې کته پورته کیږي، دقیقا خو څوک نه پوهیږي چې څومره افغانان به د ای سی سی او پی او آر کارتونه لري په اسلام آباد کې دي، ولې دا ټول متضرر کیږي. او یونیسیار ډیر کوشش کوي چې د افغانانو لپاره یو څه وکړي، ولې هیڅ مثبت دستاورد نه لري. ډیر افغانان په دې وختو کې څوک چې اسناد نه لري نیول کیږي، که خزه ماشومان ځوانان سپینګری نیول کیږي بعد د 40 ساعتونه یا 30 ساعتونه افغانستان ته لیږل کیږي.
د پاکستان حکومت ورستی لارښود لمخې هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کړي د مارچ تر 1.3 باید له اسلام آباد او راولپنډۍ ووزي. خود راپورونه لمخې له دې سره سره چې د افغانان له اړوندو سفارتونو معتبره اسناد او لیکونه هم لري، ګڼي نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې امریکا ته د تک په تمه دی د نوم د نښودلو په شرط ازادي راوړي ته وویل، دلته ډیر خلک چې متحده ایالاتو ته د تګ لپاره قضیه لري د مخه د سفارت څخه د معافیت لیک ترلاسه کړی و، مګر د دې لیک سره سره پولیسو دا کسان نیولي او د سفارت لیک یې هم نه دی منلی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ شدیده کړې چې افغانستان کې ورځ تر بلې اقتصادي او بشري حالات په خرابېدو دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو مدافعانو په کراتو له پاکستانه غوښتي چې د افغانانو د نیولو او ډیپورټ په مسله کې بشردوستي په نظر کې ونیسي.
ولی یو شمیر افغانان په ځانګړي توګه ځوانان د افغانستان پریښودو ته اړ کیږي. د ټولنیزو چارو یو شمیر شنونکي وایي حکومت او خصوصي سکتور مسؤلیت لري چې ځوانانو لپاره په کور دننه د کار زمینه برابره کړي، څو هغوی د غیر قانوني لارو له هېواده وتلو ته اړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ ویلي چې افغانان د 2023 کال په ترڅ کې له سوریایانو وروسته دوهمه غیر قانوني مهاجر ټولنه ده چې یونان ته ورغلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د داود په نوم یو افغان ځوان و وایي څو کاله مخکې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان پریښود او نږدې یو کال کېږي چې ځان یې اروپا ته رسولی. دا فرصت هیڅ کار نیست. دوی په افغانستان کې هیڅ کار نه ول، خلګو مو پورو نه واخیستل، هر څه مو مصرف کړل. بل اخر مجبور شو چې مهاجرت وکړو. شپږ میاشتې چې په یونان کې ووم ډېر سخت روانه تیرې شوې، تر کومه چې پاسپورت درته نوی راغلی، څوک درته ډوډۍ او بن نه درکوي، د کار زمينه نشته، لکم په دې هم نه باسي، په خپل کور نشي پیدا کولای او کار هم نشي کولای. د تیر جمهوریت نظام یو پوزي افضل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل دای وی زده طالبانو د ظلم استبداد او خراب شرایط له عمله مجبور شوم چې له افغانستانه ووزم. دلته ماجرات ډېر ستونزې لري، سړه هوا، اوږده پلی مزلونه، شپه په ځنګلونو کې تیرول او آن د مرګ خطر هم پکې شته. دوی دا منی چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند هم له ستونزو خالي نه دی، خو وایي د مجبورۍ له مخې ورزي. په همدې حال کې ټولنیز چنون کې لړلې اسما کاکړ وایي چې حکومت او خصوصي سکتور باید ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي، څو له غیر قانوني لارو له تک څخه مخنیوي وشي.
زموږ ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې غواړي د هیواد نه بهر لاړ شي، د اصلي لامل دا دی چې په وطن کې د نننه دوی ته د کار زمينه نه ده برابره شوې. کچېری دولت او خصوصي سکتورونه زموږ ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي، نو دوی د تزر نه فکروي چې په دومره خطرناک لارو ځانونه نورو ملکونو ته ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ ویلي چې افغانان د 2023 کال په اوږدو کې د سوریایانو وروسته دویمه لویه ډله غیر قانوني مهاجرین دي چې یونان ته ورغلي او له دغه ځایه لویدیځې اروپا ته د سفر نیت درلود. یاد کمیشنرۍ پرون د جمعې ورځ په خپله ویبپاڼې یو راپور خپور کړی او پکې ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې 45,417 کسان د سمندر له لارې یونان ته ورغلي، چې ډلې 15% سوریایان، 28% افغانان، 12% مصریان او 4% فلسطینیان دي. په راپور کې راغلي چې د نړۍ د بېوزلو هیوادونو خلک په ځانګړي توګه د افغانستان اوسیدونکي د خرابو ټولنیزو او سیاسي شرایطو له امله لویدیځو هیوادونو ته مهاجرت کوي، چې ځینې د لارې په اوږدو کې ټپیان ورک او یا هم مړه کیږي. د تیرو څو لسیزو راهیسې یو شمېر افغان ځوانان د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او نورو عواملو له امله په غیر قانوني لارو له هیواده وځي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې له هغه وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او امنیتي ګواښونه زیات شوي چې د مسلې د افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو د مهاجرت بهیر پراخ کړی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
مخې په دوه راپورونو کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب واوریدل. د غراز مو واوریدل چې کوم علتونه د دې سبب کیږي چې اکثره افغانان په تیره بیا ځوانان افغانستان پریږدي او بهرنیو هیوادونو ته کډه شي، خو هغوی چې بهرنیو په تیره بیا لویدیځو هیوادونو ته ځان رسولی، په لویدیځو هیوادونو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یوه عمده ستونزه یې هم کلتوري توپیرونه دي. نور به په دې راپور کې وورو.
لکه څنګه چې په نړۍ کې بیلابیل لویې وچې دغه شان زبې، نژادونه، د پوستکي او ویښتانو مختلف رنګونه لري، بیلابیل کلتورونه هم پکې موجود دي. یو شمېر افغان کډوال چې په لویدیځو هیوادونو کې اوسیږي وایي کله کله له کلتوري توپیرونو سره مخ کیږي چې ورته نوي او جالب وي. د دوی په خبره کې څه هم ځینې رابیه په افغانستان کې د مینې، احترام او صمیمیت ښکارندوی کوي، خو په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني، دغه شان کاناډا او استرالیا کې دا ډول چلند د مقابل لوري پریکړې ته بې احترامي بلل کیږي. د کاناډا په کلګری ایالت کې میشت افغان نصیفه رحمتي د کاناډا د خلکو او افغانانو ترمنځ د کلتور دایو توپیر پاره وویل.
یکی از چیزهای خبر کانادایی ها خیلی ارزش وقت همراهشان صحبت میشه، شما باید چشم به چشم همراهشان سعی کنین و
لحقو مهم و مسائلو چه کانادایان تا ارزخ بلری یا ویداده چه باید استرگو تایی وکتل شی که دا کار و نکری دو یه بیخترامی بولی. خوزموک پا کلتور که کلا چه لمشرانو سر خبری که باید استرگو تایی و نگورو زکه بیخترامی برای کیگی یا بلس چه دیر را تجلب و دا کانادایانو دا خوخی که چه باید پنامه ورغد شی. فرق نکوی چه دکتر وی استاد وی که رئیس دیر کلا دست پیخشوی چه ما پا کالج که استاد دا تیچر غک کری بیا ای را تاویلی چه زما دست خوخده چه زما پا نوم را تا غک وکری.
دا جرمنی پا نرنبرگ خار که میشت افغان سلیم مقیمی بیا آزادی رادیو تا وبایل.
دو تا اتفاق مقصه میکنم، یکی که معمولا آلمانا که وقتی به خانه شما میآیند کفشا خو نمیکشن، چیزی که در فرهنگ ما.
دو خبری چه زین تاست کیسه کو یوا د چکل چې آلمانیان ستاسی کورونو ته درځي خپل بوتونه نه وباسي. څو زری چې ما آلمانی او استادان زمو کور ته راغلي خپل بوتانو سره رانه نه وتی دي چې داسې څه زمو کلتور کې نشته. یا یو زره زمو یو کس وفات شوو کورس ته چې ولاړم ومې ویل چې زه باید جنازې ته ولاړ شم. استاد راته له تسلیت پرته وویل چې ولاړ شه.
روهید عسکری چې تازه استرالیا ته تللی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او استرالیا د اوسیدونکو ترمنځ ډېر داسې کلتوري تفاوتونه شته چې په خبره یې د پرتلې وړ نه دي.
یکی بهشت ازادي است، یکی جهنم محدودیت.
یوی د ازادۍ جنت ته او بلې د محدودیتونو جهنم. دلته هر څوک خپل فردي ازادۍ لري او په خپله خوښه جامې اغوندي. خزی موټر چلوي چې زما لپاره جالب و، ځکه افغانستان کې داسې ډېر څه نشته. یعنی یو داسې ځای دی چې خلک پکې په نیکمرغۍ کې ژوند کوي او بل داسې ځای چې خلک پکې د ژوندي پاتې کېدو لپاره جنګیږي. دا یو تریخ حقیقت دی خو هم داسې ده.
د ټولنپوهانو په باور د لویدیځو او ختیځو هیوادونو خلکو ترمنځ فرهنګي پولې تر جغرافیایي پولو زیاتې محسوسیږي. د ویکیپیډیا ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د لویدیځ او ختیځ تمدنونو ترمنځ توپیرونه نه یوازې د جغرافیایي موقعیت له امله بلکې د دوی ترمنځ د ټولنیز طبقاتي سیستم د پیسو ګټلو د لارو چارو او د رهبرۍ د بڼې له امله هم موجود دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
اوسې ونړیواله موضوع عربي هیوادونو په مصر او اردن کې د غزې د اوسیدونکو د هستوګنولو وړاندیز رد کړ. د شنبې په ورځ د مصر، اردن، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر، فلسطیني ادارې او عربي ټولنې په ګډ بیان کې وویل چې دوی له هر ډول هغې طرحې سره چې په نتیجه کې فلسطینیان له خپلو اصلي مینو بېځایه کیږي مخالف دي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د عربي هیوادونو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې دا ډول پلانونه سیمه ییز ثبات ګواښي، د شخړو د پراخېدو خطر زیاتوي او د ملتونو ترمنځ د سولې او ګډ ژوند لرلید اغېزمنوي. دا بیان په قاهره کې د مصر، اردن، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته خپور شو. په دې غونډه کې د فلسطین لوړپوړی چارواکی حسن شیخ چې له اسرایلو سره د اړیکو مسؤول دی او د عرب ټولنې سرمنشي احمد ابوالغیت هم حضور درلود. دا غونډه وروسته له هغه شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د غزې له تړانګې څخه مصر او اردن ته د فلسطینیانو د لیږدولو وړاندیز کړی. عربي هیوادونو د دغه وړاندیز د ردولو په ترڅ کې ټینګار کړی چې دوی د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د دوو دولتونو د حل لارې پر بنسټ په منځني ختیځ کې د عادلانه او جامع سولې د ترلاسه کولو لپاره همکارۍ ته چمتو دي. دوی همدارنګه په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د غزې د بیا رغونې لپاره پلان جوړ کړي تر څو فلسطینیان په خپله خاوره کې پاتې شي. د جنوري په 16 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غزې په تړانګه کې ګډوډ حالت ته په اشاره خبرې لرلو ته وویل اردن او مصر باید د ډیرو فلسطینیانو کوربتوب وکړي. د ښاغلي ترامپ په وینا د غزې د 2.3 میلیون نفوس د اکثریت بیا میشتیدنه ممکن لنډ مهاله یا دایمي وي. د ترامپ دا وړاندیز او نظر د جګړې په لومړیو کې ځینو اسرایلي چارواکو هم ورکړی و. دا وړاندیز د اردن او مصری چارواکو له غبرګون سره مخ شوی او هغوی یادو هیوادونو ته د فلسطینیانو د لیک سره خپل مخالفت څرګند کړ. په دې اړه د مصر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ټینګار شوی چې دوی د فلسطینیانو د حقونو د هر ډول نقض سره چې پکې د هغوی موقتي یا دایمي بې ځایه کېدل هم راځي مخالفه دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی تېره اونۍ په یوه خبري غونډه کې د فلسطینیانو د لیږدولو په اړه د ډونالډ ټرمپ د نظر مخالفت وکړ او دا نظر یې د زغملو وړ ونه باله. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادی هم وویل د فلسطینیانو له بې ځایه کولو سره یې د هیواد مخالفت یو قاطع او نه بدلیدونکی دریځ دی. له دې ټولو سره سره د امریکا ولسمشر یو وار بیا له غزې نه مصر او اردن ته د فلسطینیانو د لیږد په اړه خپله لیوالتیا څرګنده کړه او ویل فلسطینیان باید په یو ښه ځای کې چې له تاوتریخوالي سره تړاو ونه لري ژوند وکړي. اردن دا مهال له 2 میلیونو څخه د زیاتو فلسطینیانو کوربه دی. مصر دا خبرداری هم ورکړی چې د غزې سره په پوله سینا ټاپو وزمه ته د فلسطینیانو ډله ییزه لیږد به خطرناکې امنیتي پایلې ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان په مرکز پارون کې د میرمنو په لاسونو جوړ شوی لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شول. مسولین وایي نندارې ته ایښودل شوي توکي له حرفوي زده کړو فارغو شوو ښځو جوړ کړي وو. د جامو ګنډلو، ګلدوزۍ، په جامو د مریو او ګلانو جوړولو شپږ میاشتنی کورسونه په پارون، واما او وانټ وایګل ولسوالیو کې پای ته رسیدلی. له دغو کورسونو فارغ شوي میرمنې وایي په لاسونو جوړې کړې جامې او نور لاسي صنایع بازار نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
دغه کورسونه او نندارتون د یو په نوم یوې مرستندوی ادارې ښځو ته د کارموندنی او د کورنی اقتصاد د پیوړتیا لپاره جوړ کړی وو. په نورستان کې د یادی مؤسسي مسول شاه محمد پتمن وایي پېته رسیدلی شپږ میشتنی کورسونه یې په مرکز پارون، واما او وایګل ولسوالیو کې جوړ کړی وو.
اصلا زموږ مقصد او هدف هغه خزینه چې بي وزل دي او هغه ته کاري زمينه فرصتونه نه دي برابر شوی، هغه لپاره کاري زمينه برابرول. په دې ولسوالیو کې موږ درې سنټرونه فعال کړو چې یو پکې واما ولسوالی دی، بل پارون سنټر دی، بل چې وایګل سنټر دی. موږ په ځای شاګردان درلودل چې خزینه وه شپږ میاشتې مودو کې موږ درې میاشتې عملی کار تر سره کول، درې میاشتې نظری کارو.
هغه وای په درې واړو کورسونو کې شاګردانو د خزو هر ډول جامې ګنډل، پرې د چرمو او مریو لګول زده کړي او د هغوی په لاسونو جوړ شوي شیانې نندارې ته وړاندې کړل. په یاد ولایت کې حکومتي چارواکي به وای د دغه ډول کورسونو جوړولو سره به ګڼې بې وسه او غریبې میرمنې بیلابیل کسبونه زده کړي او له دې لارې به یې وسنۍ اقتصادي ستونزې یو څه راکمې شي. په نورستان کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی اسلام شاوایی
او ان شاء الله زموږ اراده ده چې نور هم د کم چې بې وزله کسان دي یا د سي کار نه څوک پاتې دي روزبار کار برابر کو.
کومون جنو او میرمنو چې د جامو بیلابیل ډولونه ګنډل زده کړي د بازار نشټوالي شکایت کوي. د دوی په خبره د بازار په نشټون کې ک دوی هر څومره کسبونه زده کړي او لاسي صنایع جوړ کړي نو چمتو شوي شیان به ورته په کور پاتې او مالی زیان سره به مخ کیږي. زهرا ازادي رادیو ته ویل
حياتي ډول شه او لاسي کارونه کوم چې تا کوم چې ما ټوکلي نه او وړ مووی فلور ما دلتا یان لستنای هر څه کې کوم مګر مارکیټ نشته چې مونږه مارکیټ توړان دي نو لو دولت نه مدا وختنه د چیلتا یو مارکیټ جوړ شي دوم د پاره مونږ ورته د خپل د کوم لاسي کارونه حياتي چې مونږه کو دا ورته مونږ وړاندې.
خود اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ویل د دغه حرفوي زده کړو سره به لیبي خوا بیروزګار او په شاقه کارونو بوختو میرمنو ته په کورونو کې دننه اسانه کار پیدا شي، د کورنی اقتصاد په ورته کې به ورسره هم مرسته وکړي. هغه فارغ شو میرمنو او ټولو هغو کسانو ته د بازار موندنې ډاډ ورکړ چې څوک د نورستان د کلتوري جامو او نور محلی صنایعو په جوړولو بوختي.
زمون فرهنګي زنانو چې کوم لباسونه او غلباسونه په مغه ترتیب باندې ډیزاین کړي دي، د خلکو د خودونه کړي دا غلباسونه د ګنډولو دغه مرکز جوړ کړي دي. دوی سره اجمنه کوي چې دغه برخه کې به موږ هر څومره چې زمون ته په وسه باندې وي د رسنیو د لارې د ژورنالیستانو ملګرو سره په همکاري د لارې چې دغه مرکز د تقویت برخه کې دغه موضوعات رسنیس کو تر څو دغه مرکز لا فعالیت باندې پیلو کی او دغه موضوعات رسنیس شي او د بازار موندنې برخه کې هم دوی ته سہولتونه برابر شي.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د خزینه خیاطانو، ګلدوزانو او له نورو حرفوي زده کړو د فارغو شوو میرمنو په لاسونو جوړ شوي توکي نندارې ته وړاندې کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد ډېرې ښځې او نجونې په شاخه کارونو بوختې دي. په شاخه کارونو د بوختو میرمنو نجونو شمیر وروسته له هغه نور هم زیات شوی چې له کومې ورځې د افغانستان سرپرست حکومت لشپګم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو او محصلینو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میدان او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کندهار کې له پاکستانه راستنه شوی کډوال کورنۍ د خپل اولادونو د زده کړو لپاره د اسانتیاو غوښتنه کوي. دوی وایي چې له راستنې دوڅخه یو کال تیر شوی خو لا هم د دوی ماشومان په ځانګړي توګه د لوړو ټولګیو زده کوونکي به سرنوشت پاتې دي. دغه کورنۍ شکایت کوي چې د زده کړو لپاره لازمي اسانتیاوې او ښوونځي نه لري او ماشومان د خپل تعلیمي ژوند دوام په اړه اندېښمن دي. نور تفصیل په دې راپور کې
جعفر احمد چې اوس لسکلن دی شاوخوا یو کال وړاندې د خپل کورنۍ سره د کندهار سپین بولدک للارې هیوا ترسون سوي. نوموړي په پاکستان کې تر دریم ټولګي زده کړې کړې وې خو اوس په کندهار کې د زده کړو د امکاناتو د نشتون له امله بې سرنوشت ګرځي. جعفر او داغه کورنۍ د کندهار ښار په ختیځه څنډه کې په یو داسې سیمه کې اوسېږي چې نږدې هیڅ ښوونځی نشته.
موږ په پاکستان کې هم مکتب ولې دی موږ د حکومت سره دا خواسته چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړو او ډېر معلمان او شاګردان پکې کې چې موږ خوندي او موږ ژوند ټول یو ځای ته ځایم پکې ورسی. موږ اوس دلته نه درس وای نه شوی خو موږ غواړو چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړو یا موږ یو ځای ته ورسی. موږ ته خطر یې زده کې او شعر یې زده کې چې موږ ژوند او موږ خوندي درې ځای پر ورسی او موږ ته یو ځای را جوړ کړو. غواړم چې په راتلونکي کې موږ ډاکټر جوړ
د جعفر احمد اکا عبدالسمد بای د دوی د کورنۍ ماشومان په پاکستان کې ښوونځي لوست خو دلته راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. نوموړي زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید د کډوالو لپاره ځانګړي ښوونځي جوړ کړي تر څو د زده کړو پاته هلکان او نجونې خپل تعلیمي ژوند ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال دوه میاشتې به پر سوي ورو دلته چې اوس راغلي وروره جان خاص انتظامات موږ ته نه دي برابر سوي کښنه کوي خیمه موږ ته جوړه کړې د کښنیان لپاره. نو دلته زما په سین باندې خلک هم سه داسې انسانان هم سه چې هغه د مکتب خواهش ولري مګر داسې خاص سړی دلته داسې نشته چې هغه ته زمینه برابر سي څوک یو شی مې ورته برابر کړي د مکتب په اړه باندې مثال دا خو خالي د کښنیان لپاره دلته غټ غټ نجونې هم چان هغه دونه خواهش لري چې هغه مکتب جوړ کړي مثال د ځان سره پاینده کې شی جوړ کړي. زما خپل ورور دی پر پنځم سیم پر مکتب ویل دی د پنځم سیم صبر تمام ورته راغلی بیا هغه تنظیمات دی برابر سوي درته اوسه پوری
د 2023 کال د اکتوبر میاشتې ورسته زرګون افغان کډوال د سپین بولدک شمن لاري لگاونډي پاکستان څخه راستنه سوي دي چې زیات شمیرې په کندهار کې میش سوي. د دې کډوالو له ډلې عبدالروف او نصیر احمد وایي د نورو ستونزو ترڅنګ د خپلو اولادونو راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د دوی په وینا د کډوالو د تعلیمي اسانتیاو په برخه کې هیڅ عملي ګامونه نه دي اخیستل سوي.
موږ تیر یو کال کې راغلي یو د حکومت صدا خواهش لرو چې موږ ته سم مکتب جوړ کړي شاګردان ولري کښنیان تعلیم وکړي درس وکړي او زموږ سره کومک نه وکړي زموږ کښنیان دغه سی به تعلیم به سرنوشت ګرځي. غواړم چې کښنیان آینده ولري پراتلونکي کې ځان ته اوسه انتخاب کړي.
یو نیم کال کېږي چې راغلی د پاکستان څخه ماجریو نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته سم انتظامات ونیسي مکتب جوړ کړي. دلته داسې کسان شته چې د راتمو او درومو سیمه پرې مکتب ویلې دي او اوس به تعلیم پاتې دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو او پوهنې ریاستونو مسولینو خبرګون هم راواخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول. په افغانستان کې د کډوالو لپاره لا هم هیڅ ځانګړي ښوونځي روغتونونه یا نورې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي. په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راستانه سوي کورنۍ د زده کړو د امکاناتو د نشتون له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
دری کلونه ما هم دغه فکر کې تیر کړی ده که چېرته اوس د دوی نوی راغلی دا طالبان نو دا حالت به زموږ داسې نه وی. اوس به زما د ماستري شاید دویم کال به وی، اوس به په آخري سمستر کې به وم. زموږ
حکومت هغه نخرې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي.
ونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه خپه یم چې څومره مزهدارو خپلو سنفیانو سره به یو چیرته تلو.
مرور ګانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
په افغانستان کې د سهار 6:30 بجې شوې. آزادی رادیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاند